درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د له مهربانه را پستانه ما سلامونه او نیک هلی مې ومني درنو ځکونکو هلی د چیرو غوجر سه او د صحت جبې بو پتنوي تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوسه شرغ لاستویم هلی د چین نن ورځ هم د لوسره خیر نشي بور سره مال اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو لوست 15 لوستي 15 شمه او شپږ شمه پاړه د موضوع مو اړه د چې اړه د کوشنیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ولي او څه ډول ټاکل شوی دی پر همدې موضوع باندې به وشغیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لسته راوړو د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسو خپل د تیر ورځې کورنۍ دندې اجرا کړې وي کورنۍ دندې به موږ زده کړې وي او نن ورځ د پوره چمتووالي سره تاسو درس ته چمتو شوي اوسئ او حاضر شوي اوسئ لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر لوست کې داول وصل چې کوشانیانو د خپلې پراخ امپراتوري د تورولکې لاندې سیمې د دوو سیاسي مرکزونو پېښور او بګرام څخه اداره کولې ورپسې مو دا وویل چې بګرام د کوشانیانو د امپراتوري د سیاسي مرکز په توګه انتخاب شوی وو اډه هم د کوشانیانو د فرهنګي مرکز په توګه او پامیان د بودایانو د عقیدتي سیمې په توګه پېژندل شوی وو نو نن راځو بګرام په تیر لوست کې پېژندې دا چې بګرام سره ول د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز ټاکل شوی وو نن راځو اډه پېژنو چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه څړول او څنګه ټاکل شوی وو اول زو اډا پیژنو د چې اډا کم ځای دی چیرته موقعیت لري تاریخي اډا د جلال آباد د شهر په سویل وی دی زبرخه کې تقریبا د 10 کیلومتر په واټن پرته ده چې دغه په خوانی سیمه د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزي فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر زیات ارزښت لري او ډیر مهم دی دا سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې یعنی د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه د پیژندل سوی دی او د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه ډیر زیات ارزښت لري او دغه پخوانی سیمه د سیلانیانو او زیارتکونکو په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یاد شوی ده یعنی هغه سیلانیان هغه زیارتکونکي چې افغانستان ته راغلي وو او دغه سیمه څخه خېلې دینه کړې وو ورسته په تاریخي متنونو کې دغه سیمه یادونه په څو ځله سره کړې ده چې دا غوړه جمله څخه یو هم چینی زیارتکونکي وو چې فهیان اډه د هیلو په نامه یاد کړې ده هیونسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړې ده د دې تر څنګ په دغه سیمه کې کومې څېړنې او کوم کیندنې چې سوي وي د همدغه کیندنو په لړ کې حق اثر او توکي ترلاسه وي چې د خپل چې د هغه محل د حاکمو حالات او استازیتوب کوي او دغه غیزي د هغه محل په هنر مذهب او پر هغه مذهبي ودانې کې څرګند شوی دی چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخستنې وړ وي د دې ترڅنګ دا چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دی د نوښتونو نامتو تټوبې هم په هغه لرغونی محل کې چې ډیر زیات نوښتونه او خلاقیتونه په دغه سیمه کې منځته غلي وایي رامنځته شي وو نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نامتو تټوبې هم وایي دا هغه له جملې څخه یو هم مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه او چې په دغه سیمه کې دوت پیدا کې د لومړي ځل لپاره د بودایي مجسمو جوړول و نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نامتو ټاټوبې وایي یعنی ډیر زیات نوښتونه ډیر زیات خلاقیتونه په دغه سیمه کې رامنځته شوی و مثلا د اډي د خلکو په ملاتړ باندې د بودایي مذهب نوې طریقه دود پیدا کړه یا رامنځته شو چې دغه نوې طریقه د هیانه یا په نامه د لوی ارادي چې هغه به د لوی ارادي معنا لري رامنځته شوی و دغه نوې طریقه او دا هم یو ډول نوښت چې د مذهب یو نوې طریقه رامنځته شو یا یو نوې طریقه دود پیدا کړه د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع هم برابر شو یعنی په لومړي ځل په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو جوړول پیل شوې بودایي مجسمه جوړې سولې چې دغه مجسمو د جوړولو په حق له بیا د انګلیسي لرغون پوه سرجن مارشال وینا او هغه په دې باندې باور درلودي چې په دغه اډه کې کومې جوړې سي مجسمه چې د هغه سیري او د هغه بدني جوړښتونه اریایي و یعنی کوشنی او اسکایي و یعنی دغه مجسمو سیري او دغه مجسمو بدن یا هغه بدني جوړښت په هغه کې اریایي ځنګړتیا ویل دل کېږي چې دغه ټول فعالیتونه اډه د افغانستان په تاریخ کې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی دی، چې مثلا نوښتونه پکې منځ راغلي و. هغه د بودای مذهب نوې طریقه چې کله رامنځته سوه، د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره هغه د بودای مجسمو جوړول موقع چې برابره سوه، همدارنګه هغه کومې کیندنې چې ترسره سوې او د همدغه کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار او کومې توکي ترلاسه سوي وه، دغه ټول فعالیتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې اډه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړې ده. د دې ټولو فعالیتونو تر څنګ اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه هم وه، چې دغه د ګندهارا هنري سبک یا دغه د ګندهارا ښوونځي د منځنۍ آسیا همدارنګه د پخواني هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت درلوده، او په دغه سبک تر ټولو د مخه د بدایي مجسمو جوړولو ته پام اړ یعنی په دغه سبک تر هر څه د مخه دوی د بدایي مجسمو په جوړولو باندې کار کوي، یا دغه ټوله توجه د تر هر څه مخکې بودایي مجسمو جوړولو ته ده. چې دغه سبک چې دی د دوو سبکونو یا دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او هنرونو څخه جوړه سوې ده، چې یو د مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه کار اخیستل و، بله هم د هغه څیره د هغه مجسمې معنوي هویت د هغه لپاره بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیستی و، چې دلته دوه سبکونه سوه، یو یوناني سبک او بل هم هندي سبک. د هندي سبک څخه د مجسمو څیره او معنوي هویت لپاره کار اخیسته، د یوناني سبک څخه بیا د مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو یا برابرولو کې. په اړه کې د هنر او ودانۍ بیلابیل ډولونه ترلاسه سوي دي، چې هغه ډېر زیات او ځانګړی ارزښت لري. دغه کومې ودانۍ یا کوم هنرونه چې ترلاسه سوي دي او د اړې په سیمه کې د ګډ څخه جوړ شوي څیرې، د هند په حوزه کې هغه کوم جوړ شوي هیکلونه چې دي، د هغه سره څرګند او ښکاره توپیر لري. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د اړې په هکله معلومات لاسته راوړل، اډه مو پیژندل، او دا چې ولې اډه د کوشانانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده، یا د کوشنانو د امپراتوري د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل کیږي. په لومړي سر کې موږ اډه پیژندل چې اډه د جلال آباد ښار په سویل لویدیځه برخه کې د 10 کیلومتر په واټن سره پرته ده، او دغه لرغونی ځای د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر ارزښناک رول لوبوي، او دغه پخوانی سیمه په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یادونه سوې ده. دغه سیمه چې دغه له جملې څخه مو د چینی زیارت کوونکي فاهیان په حق لوي چې اډه د هیلو په نامه یاد کړي ده. همدارنګه بل یو چې وو هغه هیونسنګ وو، چې هیونسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړي ده. دا په تاریخي متنونو کې دغه یادونه سوې ده چې دا د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل سوې ده. د دې تر څنګ ځینې کیندنې او څیړنې چې په دغه سیمه کې سوې وي، د هغه په حق له موویل چې د همهغه کیندنو په نتیجه کې هغه اثار او توکي ترلاسه سوي دي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي، یعنې هغه مهال چې کوم حالات موجود و، یا کوم امپراتوري کوم واکمنیان چې په همغه محل کې وي، دغه آثار او توکي هم د همغه محل استازیتوب یا نمائندګي کوي، او دا اغیزې د هغه محل په هنر، په مذهب، په مذهبي ودانۍ کې هم څرګند سوي دي چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. بل مدا هم ویل چې اډه د کوشانیانو د نوښتونو هډه په لرغونی محل کې، بیا په همغه د کوشانیانو د امپراتوري په وخت کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی وو. دا چې په دغه سیمه کې ځینې نوښتونه او خلاقیتونه سیوه، نو ځکه د نوښتونو نامتو ټاټوبی ورته وایي. او د هغو له جملې څخه مو یو مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه ویله، چې د اډې د خلکو په ملاتړ سره د بودایي مذهب نوې طریقه چې هغه د هینایانا په نامه یادېدل، د لوی ارادي معنا یې درلوده، هغه دود پیدا کړه او رامنځته شوه. بل مو د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو په حق له ویل، چې د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع برابر سو، او په لومړي ځل هم په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو د جوړول پیل سو، او بودایي مجسمه په کې جوړه سولې، چې د هغه مجسمو په حق له هم د انګلیسي لرغونپو سر جان مارشال وینا ویل، چې هغه په دې باور درلود چې په اډه کې هغه کومي مجسمه او څیرې چې جوړ سوي دي، مجسمه چې جوړ سوي دي، د هغه څیرې او هغه بدني جوړښت اریایی یعنی کوشانی او اسکایایی و. بل مو دا ویل د ګندهارا د ښوونځي په حق له مویل، چې اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه و، د ګندهارا هنري سبک چې وو هغه د منځنی آسیا او د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت لودي او په دغه سبک تر هر څه د مخه یعنی تر ټولو د مخه د بودایي مجسمو جوړولو ته پام اوښتی وو او تر هر څه یې زیات توجه د بودایي مجسمو جوړولو ته وو چې دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او د دوو هنرونو څخه جوړ شوی وو د هغه دوو سبکونو په حق له مهم ویل چې یو یوناني سبک وو بل یې هم هندي بودایي دین سبک وو چې کله دوی کومې مجسمې جوړولې د هغه مجسمو د جوړشتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه دوی کار اخیسته یعنی یوناني ځانګړتیاوې په هغه د دوی په دغه جوړشتي موازنې په ساتلو کې د یوناني ځانګړتیاوو څخه کار اخیسته او د هغه مجسمو څیره او د هغه معنوي هویت کې بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیسته او چې دا دوه سبکونه څخه سبکونه و چې د ګندهارا ښوونځي د همدغه دوه سبکونه او هنرونه څخه جوړ شوی و او په اډه کې هغه کومې ودانۍ او هنرونه چې ترلاسه شوي دي هغه ډېر زیات ځانګړی ارزښت درلودي د دې موضوع اړوند درنو زده کوونکو موږ مکمل معلومات لاسته راوړو بیا هم لوست په ډېرو لنډو ټکو کې تاسو ته تشریح کړي تر څو په وکولای شئ په دې توګه سره تاسو د درس مفهوم واخلئ او باندې وپوهیږئ نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو ادم وو پیژندل د اډې په حق له مهم لازم معلومات لاسته راوړل چې دغه سیمه ولې د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ټاکل شوې دي نو ترتلم کې درس پوری د تل په څیر بیا هم تاسو کورنۍ دند لري درو پښتنه ته ځوابونه وایز او د همدغه درو پښتنه ځوابونه په تاسیس د کوي د دې ترڅنګ لوست هم هغه کوم نوټ کچيري تاسو ته ځان سره اخیستی وي یا هم لوست تر اغواشنی ول ورسته بیا هم دغه موضوع یا دغه لوست ځان سره وایز تر څو کولی سي په شډول سره تاسو په درس باندې و پوهیږي د کورنۍ دندې درو پښتني مدادي اول دا چې د اډې لرغونی سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یاد سوی ده یعنی دغه د اډې په خوري سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یا دیشی یا ولی د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده دغه زموږ د نن ورځې درس هم مکمل پر همدغه پښتني باندې ولاړ وو او په دې حق له موږ مکمل معلومات لاسته راوړل چې ولی دغه په خوانی سیمه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده بل پښتنه دا چې د ګندهارا ښوونځي د کوم سبک او هنر څخه جوړ شوی ده په دې لوست کې موږ د ګندهارا د ښوونځي په حق لوین او دا مهم ویل چې د ګندهارا ښوونځي د دوه سبکونو هنرونو څخه جوړ شوی ده نو تاسو هم د دې سوال په جواب کې داس د کوي چې د ښوونځي د کوم سبک او د کوم هنر څخه جوړ شوی و د هم هغه دوه سبکونو هنرونو نمونه اخلي او دا چې د هغه هم هغه سبک څه ډول کار شوی وو بل دا چې اډا په پخوا زمانو کې په کوم نامه یادېدل په دې موضوع کې کچې تاسو شپ د قدر غوښنه ولې وې ماده دې دا ونه وکړه چې په پخوا زمانو کې په لرغونی محل کې اډا ته اچ ویل او ولې په دغه نامه یاد سوي و نو هڅه وکړي چې د دروست سره پښتنو ځوابونه تاسو زده کړئ په مکمل ډول سره تاسو سره به مرسته وکړي چې په درس باندې وپوهیږي او د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسو د لوستلو دغه شی بوله سره مل پاتې سوي اوسې نو حتما به تاسو په درس باندې وپوهیږي او مخکې لدی چې تاسو د دغه پښتنو د ځوابونه پیدا کول لپاره لوست بیا ځلی وایس کو شیر مو په دقت سره غوښنولي وي نو تاسو حتما د دغه دروست سره پښتنو ځوابونه د همدغه لوست څخه ترلاسه کړئ او ستاسو په ذهن کې به وي نو درنه ځکه کوم ترتلم کې درس پرې هڅه وکړي چې دروست سره پښتنو ته په مکمل ډول تاسو ځوابونه شز دکې او ش جواب ورکړي نو ترتلم کې درس پرې چې بیا هم دوی په ځرو پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم شو وخت ولري خدای مو ملسه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هیلې مې منې درنو زګونکو هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند شاري به مشکور مخته تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم هیله د چنن ورځ هم د لوست را خلنې شی بور سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لاسته راوړو څلورم لوست یو رسمنه تر د شمې پاڼې د هڅو کې چې د لوست را خلنې شی بور سره مال پاتې سي راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو. د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابلې اغیزې. د اسلام پرتګ سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو کې ګام کېښود، او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو، او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین، د یو عقیدې او یو فکر خواته راوبلل، او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یو عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پراتګ سره هغه خنډونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و، هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلونکو خلکو او د دوی په لاس کې و، هغه له منځه یووړ، او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې، او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره، د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولې کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلامي د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ اوستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابلې اغیزې لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی، نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سو. دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، صفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرت کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی، چې په 1950 کال کې زیږیدل دي، او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. د دې د خپل دوه بسوډونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1950 کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، او د خپله د سیستان د خلکو څخه و. په 2015 کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلې دي، او د پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده، نو د همدې عمله یعقوب ته او د وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکري نیسي، او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، یا دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان سوی و. د ده زامن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمنی وکړه، د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد، او تر هغه وروسته بیا نصر واکمنی ته رسیږي، او د دوی واکمنی پیلېږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکم امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو تر منځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهار، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو تر منځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یوه ډېره لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې دغه د خوابندی کې چې بیا دغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کېږي او دی بیا ورسته وژل کېږي، چې دغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنېږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کېږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسېدونکو و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهور ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرد اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یاساتر لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه تر څو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ ده چې ځینې طرف پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي، چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي، او په هرات، کابل، کندهار، هزارهجات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست یې ادامه ورکوي، چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي، چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دي، او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي، دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شرق خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مزکی هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې د مړکیږي، چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1905 کال کې مړکیږي، او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي، او درې څلوېښت کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی، او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه، او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت، او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمې د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمې ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي، او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي، او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړې. د دوی دغه حملو او نرمۍ زموږ خلک ډېر، مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایاس، او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو، او د دې ترڅنګ د کرد کورنۍ په حق له څه پوهیږي، هم دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله می اومنی درنو زده کوونکو، غیله دا چیروغه جوړسی وخت په متردی مهاله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوسته شرغلاست وایم. غیله دا چینن ورځ هم د تل په چیر د لوستو اخرنی شی بور سره ملوسی، او درنو ورځی د پزرپور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلی. راځو خپل لومړنی لوست پیلو، چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، خپله شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بالاحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نایب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګ جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپله ستړیا وباسي، مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځایه و.